امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د ایستاسي د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
په غزنی کې د جګړې په حق له ضد نقیز ادعا وشوي دي د سوریې دفاعي قواو نن د لبنان سره خپل سرحد سره نږدې د دښمن د قوې په ضد عملیات کړي دي او د ایران د سپای پاسداران انقلاب ګار ویلي دي چې د یو تروریستي ډیم لس وسله والې وژلې دي
نن د یو زرو درې سوه اووه نوي کال د زمري د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د اګست میاشتې له یولسمې نیټې سره سمون خوري په دې خپرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د سقوط خطر له منځه تللی دی
د حال حاضر ما برنامه تصفیه و تلاشی را د بخشهایی از غزنی آغاز کردیم
د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ولسی جرګې ته د 15 کاندیدانو نومونه د لیست نه ایستلي دي
موږ ایران په دې باندې چې دوی کوم معیار پر اساس دغه یو څلور کسان بیرته لیست ته داخل کړي
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ سهار د غزنی په خار د سو خواونه بریدونه پیل کړي او لاوس هم ادامه لري خود دفاع د وزارت سرپرست نطاق جنرال محمد رادمنش د غزنی د جګړې په حق له د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې وسلوال طالبان د خار له مرکزی برخو ایستل شوي دي اوس امنیتي قوه د خار په لویدیځه خوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخته ده د غزنی د ولایتي شورا غړي نصیر احمد فقیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د غزنی خارته د جمعې په مخام د تازه دمو قواو د رسیدلو نه وروسته په دغه خار کې جګړې کمې شوې دي په دې هکله مفصل راپورټ د خبرونو نه وروسته نشریږي د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې دوه چینایي انجینران په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوي دي د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د راپورټ خلاصه سید سلیمان شالولی
ننای مرګانه حمله د بلوچستان صوبې د البندین د خارګوټي نه د باندې هغه محل وشو چې هغه پر وې سرحدي سیمه کې د قانونو په پروژه باندې لکار کول ورسته راستنېدل یو ځانمرګي خپل موټر چې لبمونې ډکړو د سرویس موټر سره و جنګو څو تنه پاکستانی ملیشا چې د غوچنی انجنیرانو امنیت ساتو هم زخمیان شوی دي د بلوچستان د آزادې پوځ یا بی ال ای د دې حمله ذمہواری قبول کړې ده د پاکستان حکومت د سرو زرو مسو درويستلو یو غټه پروژه چې د سندک کاپر ګولډ ماین په نوم مشهور ده د چین و دولتي شرکت ته په اجاره ورکړې سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د سوریې دولتي مطبوعات وایي چې دفاعي قواوې نن د شنبې په ورځ د لبنان سره خپل سرحد ته نږدې د دښمن د قوې په ضد اقدام وکړ دولتي خبری آژانس سنا ویلي دي چې زمونږ هوایی قواو د دمشق په غرنۍ سیمه کې د دایره شهر د پاسه د دښمن د قوې سره چې زمونږ هوایی قلمرو ته ننوتې و مقابله وکړه سوریه او د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې دوی ونه شکړه چې معلومه کړي چې چا د حمله کړې ده د ایران پولیسونو نو ویل په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې د پولیسو په ون موټر کې بم چې په چاودنه کې پکې یو پولیس وژل شوی او شپږتنه نور زخمی شوي دي یو ورځ مخکې چا په کور کې جوړ کړو د مصر دولتي تلویزیون ویلي دي چې امنیتي قواو د مصر په کلیسا باندې د حمله پلان شن کړی دی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ساتونکي ګارد وایي چې د یو تروریستي ټیم لس وسله والې وژلې دي دغه ګارد ویلي دي دوی د جمعې په ورځ د عراق سرحد ته نږدې د آذربایجان د ایالت په لویدیځ کې د کردانو د اشنوي خارګوټي ته سیرمه د دغه ګروپ سره جګړه وکړه سپاه انقلاب په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې یو شمېر وسلې مرمۍ او د مخابرو وسایل هم نیولې دي څو کاله کېږي چې ایران په دغه سیمه کې د کوردي اغیانو سره په جګړه بوخت دی په داسې حال کې چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته د لیبیا نه په خپل رضا وطن ته د یو شمیر مهاجرو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې، خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شالولی.
په جنیو کې دغه سازمان یو ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل دا وخت 9300 کسان چې د افریقا او آسیا د مختلفو هیوادونو اتباع دي د لیبیا په زندانونو کې پراته دي. دا د مهاجرت د سازمان د ویان جویل میلمن غږ دی چې وایي د مهاجرت نړیوالې ادارې لیبیایي چارواکو ته په ډاګه دا خبره کړې چې اصولا موږ په زندانونو کې د دغو کسانو ساتل نه خوښوو. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1000 غیر قانوني مهاجرین د آی او ایم په مرسته خپلو اصلي وطنونو ته رسول شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د البانی پولیسو ویل هغه سړی نیولې دی چې خپل اته خپلوانې ووژل او په فیسبوک کې صدر اعظم ایدی رحمان ته هم ګواښونه کړي وو. پولیسو ویلي دي ردوان زیکاج اعتراف کړی دی چې د خپل کورنۍ لس تنه یې په کلاشینکوف وویشتل، ځکه چې هغوی پرې تهمت پورې کړی و چې غل دی. د کینیا مقامات د ماسی ماو د ځنګلنه زرګونه میشت خلک چې د ختیځ افریقا د طالبانو د سو سیندونو مدمده وباسي. د دې سیمې د کالنجن د ټولنې اوسیدونکو وایي شتمنو خلکو چې د عامه زمکو د خریدارۍ جالي قوالې جوړې کړې دي دوی د خپلو مینونه وشړل. د کالیفورنیا د ایالت مقامات وایي سر د جمعې د ورځې کم 9000 کورونه د وحشتناکو اورونو د لمبو په خطر کې دي. د کالیفورنیا د ایالت په اولسو ځایونو کې چې اورونه پکې لګېدلې دي یو ځای د ماسینډو د کورونو ساحه ده چې د اور لمبې تیخېږي. رضاکاران د حکومتي قواو سره یو ځای شوي دي چې په یو شمېر اغو ځایونو کې د ورد لګېدو مخه ونیسي چې کېدای شي بیا پکې ورونه ولګېږي. او د امریکا د واشنگټن د ایالت د سیارل په ښار کې د هوایي شرکت یو مامور د جمعې په شپه یو الوتکه غلا کړه، پرواز یې وکړ، د سو نمایشي تکتیکونو د اجرا کولو نه وروسته د کترین د ټاپو په جنوب کې سقوط وکړ. د پیریس ولسوال په ټویټر کې لیکلی دی چې یو 9 کلن میخانیک د هورایزن د هوایي شرکت الوتکه د سیارل ټکوما د بین المللي میدان نه هوا ته والوزوله. د هوایي ترافیکو کنټرولرانو خبرې چې ثبت شوې دي هغه حسوي او ورته وایي چې الوتکه کوزکه. وروسته دوه نظامي F-15 ډوله الوتکو دغه الوتکه تعقیب کړه، خو هغې الوتکه سقوط کړې وه. په الوتکه کې هیڅ مسافر نه. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ورډونکو خبرونه مو واوریدل او ست خبرونه لمړی راپور اخلو. د غزنی په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو نښتو او جګړو په اړه د جګړې ښکېلو خواوو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. په ښار کې د مخابراتي شبکو د بندېدو او د لویې لارې د تړلو له امله د ښار دننه وضعیت په باب ډېر معلومات نشته دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واورئ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د سکوت خطر په بشپړ توګه له منځه تللی، خو د دې ښار په لویدیځ او یو شمېر نورو سیمو کې جګړه لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش د غزنی د روانو جګړو په اړه خبر اعلان ته ویل چې وسلوال طالبان د ښار له مرکزی برخو ایستل سوي او اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د ښار په لویدیځه خوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي. دی وایي چې د هنګرانو، کدل او خشک سیمې چې د غزنی ښار په لویدیځ کې دي د افغان خاص کوو لوري د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک سوي او د دولت مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولي. نوموړی زیاتوي چې د غزنی په جګړه کې 16 افغان سرتیري هم مرګ ژوبله لري، خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ.
د حال حاضر ما برنامه تصفیه و تلاشی را د بخشای از غزنی آغاز کردیم. متاسفانه هنوز هم فایرهای پراگنده وجود داره بخصوص در قسمت های حسن آباد و در قسمت شمال
دی وای. اوس محل افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي. خو د غزنی د شهر په لویدیځ خوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته. په ټوله کې افغان ځواکونه پر حالات واکمن دي او د غزنی د سکوت خطر لمنځه تللی. دشمن مو 150 تنه مرګ ژوبله لري او د رسنیو دی و کارکونکو په شمول شپږ رښتنه زموږ افغان سرتیری هم مرګ ژوبله لري او ان شاء الله ډیر ژر به د غزنی وضعیت په مثبت ډول بدل شي.
شمول یک هم کار خبرنگار ما هم شهید شده و تعدادی هم مجروح است.
خود وسلوارو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې د خپل ټویټر پر پاڼه خبره کړې ویلې چې طالبانو نه یوازې دا چې د جګړې په لومړی ورځ ټولې نیول سوي سیمې په خپل واک ساتلې، بلکې د غزنی زندان هم مات کړي او له زندان څخه خپل آزاد سوي بندیان مسؤون ځای ته انتقال کړي دي. په غزنی ولایت کې هیڅ ډول ټلیفوني ارتباطات نشته او مخابراتي شبکو هم خپل پالیتونه د جمعې د ورځې له دوو بجو راهیسې ځنډولي دي. له همدې عمله د افغان امنیتي چارواکو او وسلوالو طالبانو اداوی په خپلواک توګه نه دي تایید سوي. بلې خواته په دوهمه ورځ هم د کندهار کابل لوی لارې د ټرافیک پر مخ تړلې و. په کندهار کې سلګونه هغه مسافر چې د غربي ولایتونو او یا هم له ایران څخه خپل هیواد ته راسنه سوي، کابل شمالي او ختیځ ولایتونو ته د تک په انتظار کې ورځې شپې تیري. د کندهار شهر په ختیځ کې د کابل په اډه کې ټول هوټلونه له مسافرو ډک دي او اکثریت مسافر یې اقتصادي ستونزې هم لري.
قسم دې د اشغال په سر مشه پدې را کړې ده. واده زه د اشغال د سر د کتلر د خرج پیسې یې درې میلیونه تمن مل ایران د خرچې په پام سره اخی چې مو ته د کندهار کې را خلاص سول زه چاته خیرات ټول کمر زم چاته استعمال دې روپې راکا
شو د یو لغمنان مسافر بر ما خیرات دادم.
برای شپمیم په جمعات کې تیر کړی ده. ملګری را سره لکم خرچي سره مخې دا دولت باید رسیدګي وکړي. دا سره کم دولت ته
هیڅ کس پیسې نه لري. نصف نفوس یاد نه نمیږي به پیسې خواست. نصف داره نصف نه داره.
په کندهار کې د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ټولو مسافرونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلی خبر تر وخته پوري دي د کابل کندهار پر لوی لار له تګ را تک څخه ډډه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستاوه. په لیست کې 15 کسان د ولسی جرګې له نوماندۍ څخه حذف شوي دي. په دې اړه تفصیل کابل څخه د ممتاز بهیر په ریپورت کې واوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو له وروستي لسخه د 15 کسانو نمونه لري کړی دي. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستي لست یې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولای دی. د ښاغلي روحاني پر وینا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لست په اړه د ټولو اعتراضونو او شکایتونو له هر اړخیزو څېړلو وروسته 102 تنه په وروستي لست کې بیرته شامل کړي، 15 تنه یې له دغه لست څخه ایستلي او 15 تنو ته یې اخطار او توصیه کړې ده.
ما هیچ تهدید و اخطار
هغه زیاته کړه چې د دې قضیه په تړاو تر اوسه موږ ته هیڅ ډول رسمي ګواښ نه دی شوی. موږ په یو آزاد فضا کې پریکړه کړې ده او د تصمیم نیولو په پروسه کې مو هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ده ورکړې. کسه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویان د نوماندانو له وروستي لسخه د حذف شویو کسانو نمونه څرګند نه کړل، خو امریکا غږ ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ په دغو کسانو کې مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادی، قیس حسن، ضیاءالحق امرخیل، صداقت زاهد او یو شمیر نور کسان شامل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د دواړو ټاکنیزو کمیسونو چارواکي د دغه لست پر سر په سلامشورو بوخت دي او وروستی لست به نن شپه ناوخته خپور شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
یو سل یو څلوېښت کسان چې موږ د لست نه ایستلي وو هغه لس شاخصونه چې دوی نه وو پوره کړي که نه د هغې جملې نه 102 کسان دوی بیرته لست ته داخل کړي. موږ ایران په دې باندې چې دوی د کوم معیار پر اساس دغه 102 کسان بیرته لست ته داخل کړي موږ په دې باندې ملحوظات لرو او همدا اوس زموږ د کمیسیون د غړو ناسته د شکایتو کمیسیون د غړو سره روانه ده چې دوی باید موږ ته قناعت راکړي چې تاسو په کوم اساس اوس به دا نتیجه ورکوي که دوی موږ ته قناعت راکړی شوای چې دا په دې اساس پورته کړي
خاغلی سادات زیاته کړه چې د وروستي لست له اعلان وروسته به د ټاکنو کمیسون د ولسی جرګې نوماندانو ته د نوماندۍ د شمیرې ورکولو او د رای پانو د چاپولو چاره پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان لټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه هم د نوماندانو د اسنادو د سیرلو پروسې پر شفافیت شک خي. د آزادو ټاکنو او د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي مشر ابي برحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پروسه د بي پري ادارو له سار نه پرته تر سره شوې ده.
متاسفانه دغه پروسه نه ده شوې، ډېر هدف په نظارت نه ده شوې. طبعا شکونه هم په دغه ځای کې دي، کچېري عدالت تامین شوی وای او همدارنګ دغه اسناد ارزول شوی وای او وخت کافي د دې په اختیار کې وای، د نور هغه اشخاص او افراد په دغه برخه کې ستونزې او مشکلات درلودل شاید هغه هم ارزول شوی. ولې متاسفانه محدود اشخاصو باندې بحث شوی، محدود اشخاص او افراد
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو لمخې د 1990 کال د ولسی جرګې ټاکنو لپاره په 3 ولایتونو کې 2300 نوی نوماندانو ځانونه نومولي چې 301 اتیاي خزي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پننګرهار کې د خځو سره د زور زیاتۍ د مخنیوي د سارنوالۍ امیر شکیبا دانشوایی د غیدارې ته د خځو مراجعه دوه برابره زیاته شوې ده. میرمن دانشوایی د میرمنو راتګ وروسته تر هغه زیات شو چې په دغه ولایت کې د خځو سره د زور زیاتۍ د مخنیوي د سارنوالۍ چارې میرمنو ته وسپارل شوې. د امریکا غږ خبریالۍ لیمینیا زید شکیبا دانش سره مرکه کړې او په سر کې د ننګرهار ولایت د خځو د وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
یو ډیر لوی ستونزه وه، خصوصا په شرقي زون کې، ځکه چې په ختیځ زون کې تقریبا یو دوه کال مخکې هیڅ ښځینه سانوال هلته موږ وجود نه درلوده. لیکن د دې جرأت ما ول تر سره کړ چې راغلم او ښځینه سانوال په صفت سانوالۍ کې مقرر شوم. ولې په هغه وخت موږ کولای شو چې په تحقیق او تعقیبي بخش کې کار وکړو. تقریبا د لوی سانوالۍ دا یو لوی ابتکار و چې تقریبا 15 میاشتې وړاندې د 1 ولایتونو څخه په 1 ولایتونو کې ټولې امیرینې ښځینه وټاکل شوې. کوم شمیر یا چې موږ درلوده په تیر کال کې د هغې 2 اوس موږ قضیه زیاتې لرو، چې د دې تر څنګ دا چې امیرینې ښځینه وټاکل شوې بلکې د نورو ښځینه سانوالانو تعداد هم زیات شو. فلم په ننګرهار ولایت کې اته تنه ښځینه سانوالان لرو چې مختلف بخشونو کې کار کوي.
اوس چې ښځینه سانوالان شته، آیا عدالت ته د لاسرسي لپاره د قضیو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی؟
بله، دا داسې مثال لري لکه یو ښځینه ډاکټره یا خزینه استاد چې په مکتب کې خزینه استاد راشي نو تعداد هم د شاګردانو زیاتېږي. همدارنګه که چېرته خزینه ډاکټره اوسي نو نارینه ډېر په اسانۍ کولی شي خپله ښځه هغې ته پرېږدي او خپل تداوي کوي. همدغسې لکه څنګه چې په سانوالۍ ته خزینه د راتګ سره سم د قضیو تعداد هم زیات شوی دی، ځکه چې دا د ښځو اعتماد او باور او د ښځو دغه یو ډاډګیرنه ده. خصوصا داسې ډېرې قضیې او موږ ته په خپله مخامخ ویل چې سانوال صاحب موږ د دې جرأت نه شو کولای چې موږ سپخ سانوالۍ ته راشو او خپل موضوع خپل شکایت وړاندې کړو، لیکن اوس په ډېر جرأتمنده ډول د خپل فامیل په اجازه هم موږ کولای شو چې راشو خپل موضوعات سانوالۍ کې شي.
تاسو ته څه ډول د تاوتریخوالي قضیې راځي؟ آیا د وژلو قضیې هم پکې شته؟
لکه څنګه چې ننګرهار ولایت یو ډېر لوی ولایت دی او مختلف نوع قضیې موږ هلته لرو. په لکه څنګه چې موږ د قانون باندې خشونت نگانه 2 موارد لرو، چې په 2 مواردو کې په ټول موارد کې موږ ته مراجعه کېږي. که مثلا هغه قتل دی، کله تکوب دی، که میراث دی، که تعلیم ممانعت دی، د کار ممانعت دی، همدارنګه نور موضوعات اجباري نکاحګانې دي. خو ولې زیاتره موږ ته اوس قضیې چې څومره لوړ تعداد لرو په تکوب کې ډېر لرو. داسې موضوعات هم موږ لرو چې په هغه کې زموږ خویندې بېګناه په قطر رسېدلي چې عاملین نیول شوي دي او بعضې تحقیق روان دي او بعضې په جزا رسېدلي دي.
دلیل څه یې ول خصوص سره تاوتریخوالی کېږي؟
دلیل خو یې موږ ډېر دلایل لرو د دې لپاره، ځکه چې دا یو سنتي ټولنه ده او همدارنګه موږ ویلی شو چې مرد سالري زیاتره زموږ په ټولنه کې، د دې تر څنګ ناپوهي زیاته ده، غربت زیات دی، د خپلو حقونو څخه ناخبري زیاته ده، همدارنګه د ښځو حقوقو څخه ناخبري ده. بل موږ ویلی شو چې د په بعضې ولسوالیو کې د عدلي او قضایي اربان څخه لریوالی دی، ځکه چې موږ د خشونت څارنوالي یوازې په مرکز کې لرو چې ننګرهار مرکز کې، بلکې په ولسوالۍ کې نه لرو. که چېرته دغه څارنوالۍ په ولسوالۍ کې هم ایجاد شي، نو شاید ډېرو خشونتونو مخنیوی ترسره شي.
کله چې په ننګرهار کې ښځینه څارنواله نه وه او اوس چې یو شمېر په کار بوختې دي، آیا په وضعیت کې څه ناڅه بدلون راغلی دی؟
مشکلات ډېر زیات وو د ښځو بخش، ځکه په یو کور کې چې هم خزانه یې لکه د اجرې معنی ورکوي د شوژنو، همدارنګه موږ په یو بخش کې چې ښځه ونه لرو نو یو نو هغه هم د اجرې په مثال موږ ورکولی شو، ځکه چې هر ځای کې ښځینه اوسي نو طبعاً چې د ښځو حق ته لاسرسی زمینه زیاته مساعدېږي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر سسنو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې دوه چینایي انجینران په یو ځانمرګي برید کې زخمیان شوي دي. د اسلام آباد څخه د امریکا غږ د خبریال یازګل د ریپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
پر چینایي انجینرانو باندې د موټر بم نننۍ مرګانۍ حمله د بلوچستان صوبې د البندین د ښارګوټي نه د باندې هغه مهال وشوه چې هغوی پر یوې سرحدي سیمه کې د قانونو په پروژه باندې له کار کولو وروسته په یوه سرویس موټر کې بیرته راستنېدل. یوه ځانمرګي خپل موټر چې له بمونو نه ډک کړو د سرویس موټر سره وجنګو. څو تنه پاکستاني ملیشا چې دغو چینایي انجینرانو امنیت ساتو او موټروان هم زخمیان شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA بلتون غوښتونکي سازمان چې د پاکستان د پوځ په خلاف جنګیږي د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان حکومت د سرو زرو، مسو او قیمتي کانو د راویستلو یوه غټه پروژه چې د سینډیک کاپر ګولډ ماین په نوم مشوره ده د چین و دولتي شرکت ته په اجاره ورکړې، خو بلوت ملت پالې سخت مخالفت کوي او د پاکستان د امنیتي قواو په خلاف وسلو ته لاس کړی. بلوچستان د مساحت په لحاظ د پاکستان تر ټولو غټه صوبه ده او د طبي ګاز، کانونو او تیلو په شمول غټې طبي زیرمې لري. په دغه صوبه کې د بلوچ ملت پالنو علاوه د داعش یا اسلامي دولت ډلې هم خپل فعالیت زیات کړی دی او تیر کال یې د یوې چینایي ښځې او سړي د تښتولو دعوه کړې وه. چین په بلوچستان کې په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده او چینی انجینران لګیا دي د CPEC یا د چین او پاکستان د اقتصادي دالان یا دهلیز په یوې غټې پروژې باندې کار کوي. د پاکستان پوځ د امنیت د ساتلو لپاره یوه ځانګړې قوه چې 3000 عسکر او ملیشه پکې وظیفه سرته رسوي چمتو کړې ده. له بلې خوا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د ګلګت بلتستان په غرنۍ سیمه کې چې د چین له سرحد سره څیرمه پرته ده وسلوالو په یوې ناڅاپي حملې کې درې پولیسان وژلي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. څو ورځې مخکې په همدغه سیمه کې وسلوالو کسانو څو ښوونځیو ته اور واچو او وسوځول. ګلګت بلتستان د قراقرم په لویه لاره باندې پروت دی او د بلوچستان د ګوادر بندر ته د تجارتي مالونو د رسولو یوازینۍ عمومي لاره ده. دغه لاره څو لسیزې پخوا چین جوړه کړې وه. چین د عربو بحیرې ته د ځان د رسولو لپاره دا وخت د بلوچستان د ګوادر بندر په پراخولو باندې کار کوي او شاوخوا سړکونو او بنیادي زیربناوو د پراخولو پروژې پیل کړې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا او ترکیې د اړیکو د خرابېدو څخه وروسته د ترکیې د پولي واحد بیه راټیټه شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تازه ویلي چې له انقرې سره د واشنگټن اړیکې خړپړې شوې دي او اداره به یې پر ترکی اموالو مالیه دوه چنده کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې هیواد به د ترکیې د المونیمو او فولادو د تولیداتو په ګمرکي تعرفو کې دوه چنده زیاتوالی راولي. هغه همداراز وویل چې د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیرې ارزښت خورا په چټکه په کمیدو دی. خو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ګموشانی په ښار کې په یوه وینا کې وویل چې د ترکیې اقتصاد د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 4.4% وده کړې ده.
سره له دې چې زموږ پر هیواد د اسعارو د بیې له لارې بریدونه شوي دي، انشاءالله زموږ اقتصاد به د 2013 مالي کال په دوهمه روبه او پای کې به په بېساري توګه وده وکړي.
دا ترکیې د خزانې او مالیې وزیر برات البرق همداراز په نن جمعه په استانبول کې دا خصوصي سکتور له استازو سره د خبرو کولو په ترڅ کې وویل چې د مرکزي بانک استقلال به وساتي څو د ترکیې د اقتصاد په اړه د پانګوالو اندېښنې کمې کړي.
مونږ په ځانګړي ډول پر لیرې باور زیاتوو. مونږ به د هیواد دننه بهرنۍ اغیزې کنټرول کړو. په داس حال کې چې مونږ له یوې نړیوالې ازموینې څخه تیریږو، مونږ باید بهرنۍ اغیزې کنټرول کړو.
دا جمعې پر ورځ په داسې حال کې د لیرې ارزښت نور 10% ټیټ شو چې پانګوال د دوهانت اقتصادي پالیسیو او د امریکا د بندیزونو په اړه اندېښمن وو، خو هغه له خلکو وغوښتل
اندېښنه مه کوئ. که څوک چې ډالر، یورو یا سره زر لري، نو بانکونو ته دې ورشي او په ترکیې لیرې دې بدل کړي. دا یوه ملي او کورنۍ مبارزه ده. دا به هغو کسانو ته ځواب وي چې زموږ پر خلاف یوه اقتصادي جګړه کوي.
دا دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه د هغه امریکایي پادري په سر زیات شوي دي چې د ترکیې لخوا توقیف شوی دی. دا ترکیې د لیرې ارزښت له هغه وخت راهیسې له 10% زیات ټیټ شوی دی چې امریکا په تیره اونۍ کې د هغه هیواد په دوو وزیرانو بندیزونه ولګول.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
محترم اوریدونکو، په داسې حال کې چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له لیبیانه په خپله رضا وطن ته د یو شمېر مهاجرینو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده، خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرینو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. له ژنیو نه د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن وای هیله لري دغه کسان به د زندانونو نه زر تر زره خوشي شي او خپلو اصلي وطنونو ته به ورسول شي. د مهاجرینو د ځای پر ځای کولو لپاره د ملګرو ملتونو دا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت د لیبیا دولتي زندانونه له هغو غیر قانوني کسانو نه ډک دي چې اروپا ته د رسېدو په تمه قاچاقبرانو لیبیا ته راوستلي، خو چارواکو په سمندر کې ګیر کړل او په زندانونو کې واچول. نن د شنبې په ورځ په ژنیو کې دغه سازمان یو ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل چې یو زیات شمېر افریقایان چې اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په لاره د تلو نیت لرو، د لیبیا ساحلي ساتونکو له نیولو نه وروسته په محبسونو کې وغورځول او د تیر کال په پرتله شمېر تقریبا دوه چنده زیات شوی. دا وخت 9300 کسان چې د افریقا او آسیا د مختلفو هیوادونو اتباع دي د لیبیا په زندانونو کې پراته دي او په ځینو مواردو کې ورنه په زور او جبر شاقه کارونه هم اخیستل کېږي. دا د مهاجرت د سازمان د ویان جویل میلمن غږ دی چې وایي د مهاجرت نړیوالې ادارې لیبیایي چارواکو ته په ډاګه دا خبره کړې چې اصولا موږ په زندانونو کې د دغو کسانو ساتل نه خوښوو او کوشش کوو چې زر تر زره راجستر کړو او باید اجازه ولري چې بېرته په خپله خوښه د بشري پروګرام له مخې خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه شي. او کوم کسان چې په سمندر کې نیول شوي دي، ښه به دای چې په ظرف د یوې هفتې کې وطن ته د ستنولو پروسه بشپړه شي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1000 غیر قانوني مهاجرین چې په لیبیا کې بند پاتې وو د آی او ایم په مرسته خپلو اصلي وطنونو ته رسول شوي دي، چې زیاتره د لویدیځې او مرکزي افریقا د هیوادونو اتباع وو، او څو زره د ختیځې افریقا او د افریقا د ښکر د سیمې د هیوادونو اوسیدونکي وو او ځینې آسیا او شمالي افریقا ته رسول شوي دي. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واره. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ سهار د غزنی په خار د سو خواونه بریدونه پیل کړی دي او لا اوس هم ادامه لري. د غزنی د ولایتي شورا غړي نصیر احمد فقیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د غزنی خار ته سیرمه د جمعې په ماښام د تازه دمو قواو د رسیدلو نه وروسته په دې خار کې جګړې کمې شوې دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې دوه چینایي انجینران په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوي دي. د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دفاعي قواوې نن د شنبې په ورځ د لبنان سره خپل سرحد ته نږدې د دښمن د قوې په ضد اقدام کړی دی. د اردن پولیسو نن ویل په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې د پولیسو په ون موټر کې بم چې په چاودنه کې پکې یو پولیس وژل شوی او شپږ زخمي شوي دي، یوه ورځ مخکې چا په کور کې جوړ کړی و. د مصر دولتي تلویزیون ویلي دي چې امنیتي قواوې د مصر په کلیسا باندې د حمله پلان شت کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ساتونکو ګارد ویلي د یو تروریستي ټیم لس وسلواله وژلې دي.
درنو ورځونکو ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو په لوی خدای سپارو. ته خدای پامان.